ښاغلی معتصم بالله مذهبي، چون تاسو د جمهور ریاست لپاره یو له کاندیدانو څخه یاست، فکر کوم چې خلک به غواړي چې تاسو په ارتباط باندې لږ څه معلومات ولري، که تاسو په ډېرو لنډو الفاظو کې خپل معرفت وکړئ.
زه استاد معتصم بالله مذهبي د مولانا محمد عطا الله صاحب فیضانی زوی او د می عبدالحکیم صاحب کاکړ لمسی یم، او په روحاني مبارز کورنۍ کې زیږېدل یم. ما خپل عالی تحصیلات په کابل کې ختم کړي، دینی علوم مې د خپل پلار او دختر نه زده کړي، او پس له هغه نه په عربي پوهنتون کې شامل شولم. پرشته د اقتصاد د لوجستیک د عربي پوهنتون په 1983 کال کې پاور نمبرګي زه فارغ شولم. او دم باید هېره نه کړم چې ځکه زما استعداد خدای پاک قوي استعداد راته راکړي، په لیسه دوره کې نه هم صرف ما امتحان سویه ورکړي، او په 1983 کال کې زه د لیسې نه فارغ شولم، او 1983 کال کې د عربي پوهنتون په پاور نمبرګي کې فارغ شولم. پس له هغه نه بیا زه لاړم د هجرت محیط، هلته مې فرهنګي کارونه د مسلمانانو په منځ کې د وحدت او یووالي لپاره کار، د بلاغ جریده مې خپره کړله، د فیضاني صاحب آثار چې په زندان کې لیکل شوي د هغه نشر باندې مې اقدام وکړل، او د تنظیمي مشرانو سره د مالي درن کتل شوي د دې لپاره چې سره هم وکولی شو د تنظیمونو په منځ کې یووالی راولو. پس له هغه نه چې ذات المنزي شخړې په کابل کې شروع شو، پس له کامیابي د مجاهدینو ما د افغانستان د خلکو اسلامي شورا بنسټ په 1950 کال کې په پېښور کې کېښودل. صالح مجاهدین، ټکنوکراتان، علما، دانشمندان دغه غړي وو، او ما غوښتل چې د افغانستان مظلوم ولس د اکثریت خاموش غږ نړیوالو ته او امریکا ته ورسوم، چې نور د جنګ پروسه په افغانستان کې ختم شي، یو عبوري حکومت منځته راسي د صالحو نیکو شخصیتو په واسطه چې هغه بیت المال غلاونه کې هغه سیمه ایز جګړې ته لمنونه وي، هغه ژبني او مذهبي تعصبات ته لمنونه وي. او د دې لپاره ما ډېر سفرونه اروپا او امریکا کې هم درلودل.
مننه ډېره. اوس بر شو اصل موضوع ته. تاسو د سفر بنسټ ځان جمهور ریاست ته کاندید کړی دی، هدف مو له دې کار څه دی؟ آیا منزلت او مقام دی که نه د خلکو خدمت؟
نه، خدای دې ونه کړي که موږ منزلت او مقام غوښته وای، د درې لسیزو کې ډېر کسان په نامشروع طریقه رهبری مقام ته ورسېدل، چوکیګانو ته ورسېدل. ما هیڅ دولتي چوکي کې ځان نه ده کاندید کړی، او نه د ما اصلي هدف دا ده چې دا درې لسیزو کې په افغانستان باندې ډېر ظلمونه روان دي، د ګاونډیانو لخوا، د نړیوالو لخوا، په مختلف طریقه د موږ ملي اراده د سوال لاندې تللی، په مختلف طریقو د افغانستان آزادي او استقلال د سوال لاندې تللی، په مختلف طریقو د افغانستان دولت حاشیوي رول لري په ملي او بینالمللي مسایلو باندې. دغه ټولو ته د افغانستان ملت دردمند دی او غواړي د یو چا په وجود کې د غږ پورته سي، او په علمي او قانوني طریقه باندې دا مشکلات حل سي. زه د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره مزه کاندید کړم.
ښاغلی مذهبي، فکر نه کوئ چې د یو هیواد د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره سیاسي تجربه او په خلکو کې پراخه پیژندګلوي ضروري ده؟ او آیا تاسو داسې څه لرئ؟
ولې نه، زما قبلګا صاحب شپږ ځله د ظاهرشاه په وخت کې د ده لپاره چې شاهي رژیم یې نه غوښتل، او غوښتل چې جمهوریت په افغانستان کې راسي.
یعنې که تاسو د قبلګا موضوع یوې خواته پرېږدو، تاسو خپل فعالیتونه؟
بلې، دغه دپاره ما خپل مخکې اشاره وکړل چې زه د دوه اجتماعي سیاسي اخبار مؤسس وم، دغه ډایرکټر وم، او په ملي او سیاسي او دیني مسایلو کې مطرح شخصیت وم په ملي کنفرانسونو کې.
یعنې کومه بیوګرافي چې تاسو وویل د خپلو فعالیتونو په ارتباط، البته په لنډ ډول، د دې نه داسې کار چې تاسو تر اوسه پورې په کوم جګ دولتي پوسټ کار نه دی کړی او نه هم داسې کومه زیاته پراخه سیاسي تجربه لري، نو آیا تاسو فکر کوئ چې تاسو د دغه پوسټ لپاره یو مناسب کس یاست؟
ځکه چې تاسو د ما مکمل بیکګراوند نه درلوستلی، د تاسو نظر صحیح ده، مګر تاسو که د ما بیکګراوند مکمل ولولئ، تاسو ویل په لس دقیقې ځان معرفي کړئ. زما ټول ژوند په سیاسي، ملي او اداري او اقتصادي، اقتصاد د ما رشته ده، او زه په دولتي چارو کې تقریبا په معاونیت د مالي او آمریت د مالي د یو لوا کې هم کار کړی ده، په مسایل د تخصیص، په مسایل د کودونو د مصارفو ښه پوهېږم، او لوجستیکي شخصیت م پوهېږم چې څه رقم بیت المال حفظ شي، څه رقم د هغه نه ښه کار واخیستل شي، او په سیاسي مسایلو کې د هجرت په محیط کې او لس کاله کې زه امریکا کې اوسېدلی.
یعنې بیا هم، یعنی ښاغلی مذهبي، که بیا هم د مسئلو ته راشو چې تاسو لا هم په افغانستان کې په پراخه کچه په ملي کچه باندې یو پېژندل شوی شخصیت نه یاست؟
زه یم، ځکه چې موږ هر کال هلته کنفرانسونه کول، او د افغانستان ټول علما، مجاهدین او ملي سیاسي شخصیتونه د ما د نوم سره آشنا دي. دا چې زمینه د دې نه و چې زه مثلا د راډیو د تلویزیون له لارې خلکو ته وپېژندل شم، دا صحیح ده، دا یو ضعیف ټکی وه، او هغه د دې لپاره چې زه نه وم لرې وم، او کله کله ما په صدای امریکا.
یعنې دا تاسو مانئ چې لا هم په د هېواد په کچه باندې تاسو د پېژندګلوۍ په برخه کې له ستونزو سره لا مخ یې؟
لږ مخیو او دا ان شاء الله جبیره کیږي ځکه چې د موږ نهادونه په ټولو ولایتونو کې فعالیت شروع کړی ده. موږ نمایندګان لرو په مزار شریف، په قندوز، پلخمري، بدخشان، قندهار، هرات. مخکې موږ فرهنګي مرکزونه هلته درلودل. ټول
ولسمشرمننه رابه شو یو بلې موضوع ته فکر وکړو که چیرې تاسو د افغانستان د ولسمشر په توګه وټاکل شوی نو کاري لومړیتوب به مو څه وي؟ البته د شتو ستونزو په پام کې ساتلو سره.
بالکل، د ما اصلي کاري کړنلارې په دې ده چې مثبت بدلون زه غواړم، هغه د قانونیت، عدالت، یووالی او پرمختګ پر بنسټ.
ښاغلی مذهبي، فکر کوم چې دا غوښتنه د ټولو کاندیدانو ده او ټول کاندیدان، البته حکومت که ورسره حساب کو، ټول دې دا غواړي چې په هیواد کې قانون حاکمه شي، قانون باید په سمه توګه تطبیق شي، اداري فساد له منځه لاړ شي. ستاسو اساسي لومړیتوب به څه وي؟
اساسي لومړیتوب دا ده چې زموږ په وطن کې ځوانان فقیر دي، ځوانان په مواد مخدره کې اخته دي، بیروزګاري ډیره ده او فساد اداري خلک ستړي کړی ده. او د دولت تشې وعدې چې سکل به دا معدن استخراج شي، سکل به معرف د سیدام خلک استړي کړی ده.
یعنی بیا هم د هیواد شتو ستونزو ته په پام سره، البته چې یو جګړه ځپلې هیواد دی او لا هم په ځینو سیمو کې جګړې روانې دي، ناامنۍ ورځ په ورځ پراخېږي، تاسو په څه ډول وکولی شئ چې هغه ژمنې چې تاسو په دې برخه کې ورکوئ هغه عملي کړئ؟
دا ده چې اوس موږ الحمدلله پارلمان لرو، قانون اساسي لرو، د ولس په انتخاب باندې یو رئیس جمهور راځي. هغه به خپل فعالیت د کاري کې چې هغه کوم شکایتونه چې د مخکنۍ حکومت څخه وو، کوم مخالفین چې کوم مسله او غیر مسله وي، د هغوی دپاره د مذاکرې، د هغوی دپاره د قانوني سولې لاره باید خلاص پرېښودل.
اوسنی حکومت هم دغه هڅې پیل کړې دي، تقریبا مخالفینو سره د مذاکراتو لار پرانیستې ساتلې ده، خو بیا هم کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. تاسو به په څه ډول وتوانېږئ چې کومې حتمي نتیجې ته ورسېږئ؟
دوی دا اقدام اکثرا تبلیغاتي جنبه لري، د دې لپاره چې ولس خوشحال کړي او د ځان لپاره ووټونه ډېر وګټي. او دا ډېر ناوخته د کرزي صاحب کابینې ته، ځکه چې مخالف طرف دوی نه ډېر بدې خاطرې لري. زه فکر نه کوم دوی په وجود باندې بیرته سوله
راشي.
مطمئن یم چې نوی رئیس جمهور حتما یو نوی مثبت تغییرات د مخالفینو،
یعنی تاسو به څنګه مخالفین او خلق په دې قانع کړئ چې ستاسو ژمنې یا د کمی مذاکره چې تاسو وایي چې موږ به د مخالفینو سره په لار اچي یا هغوی سره به مذاکره کوي، هغه به تبلیغاتي بڼه ونه لري او هغه به عملي بڼه ولري؟
ډیر علي، زه خوول د دې نه یو شناخت لرم چې کله د طالبانو مشر سعودي حکومت ول چې تاسو علما را ټول سي، د موږ علما در ټول سي او فیصله ته ورسي، کو هغه ایدئولوژیک او شرعي لارې غوره کړل، خو د دې په ځواب کې نظامی او سیاسي لارې غوره شوې. نو دا اختلافات زه غواړم په سړه سینه د هغوی ځینې سالم انتقادونه باید واورېدل سي، او هغه کې د قانون د اساسي د موږ د وطن سره مخالفت نه لري هغه باندې باید دقت وشي، او بیا په شرعي لحاظ باندې چې په دغه زمان کې څه شی ایجابوي چې افغانستان ولس بیرته سره راټول کړي، په هغه کې د موږ د علماو او روحانیونو عزت بیرته خوندي سي، او هم د منطقي سوله هم د نړیوال سوله
که بیا هم د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو مسلې کې پاتې شو. تقریبا د وسنی حکومت له خوا چې سوسو ځله وړاندیزونه شوي دي، مخالفینو تل دا یو اساسي غوښتنه دا و چې باید بهرني ځواکونه له هیواد وځي. آیا تاسو به دې غوښتنې ته غاړه کېږدئ؟
بهرني هیوادونو پیسې کې د ما خپل یو ډېر جامع طرحه ده چې بیا نړیوالو ته وطنوالو ته به زه وړاندې کړم. بهرني قوتونو په یوه جهاني قضیه وسو په امریکا کې، او په یو قرارداد بین المللي چې په بن کې وشوه، او هغه د افغانستان جهادي مشرانو پکې اشتراک درلودل، په هغه بنا باندې دلته راغلی. نو زما په نظر کې د ډیپلوماتیک لارې نه چې کله موږ یو قوي پارلمان ولرو، یو با جرأت اخلاقي لیډر ولرو، او یو ډېر ښه دلسوز او متراحم رهبر ولرو، دا کولی شي چې په ډېره ډیپلوماتیک طریقه باندې دا موضوع حل شي، ځکه چې د موږ مشکل یو کلی یو منطقي پورې مربوط نه ده. دا پرابلمونه متاسفانه منطقوي همسایګانو سره، قوي حکومتونو د منطقي او نړیوال جنبه اخیستې ده. د ما په نظر د سره موږ کولی شو د شورای امنیت ملل متحد په همکاري، د شورای کانفرنس اسلامي په همکاري، او د خپل ګاونډیانو په همکاري دغه شوې ته په ډېر فیصدي توګه هغه ډول ورسېږو چې هم افغانستان ته تاوانونه کې هم نړیوال قوتونه په برمنده.
تاسو هم دا اوس په خپلو خبرو کې ویل چې دغه ستونزو د هواري لپاره باید یو جرأتمند مشر، حوصله مند مشر موجود وسي، سو دغه ستونزې په پوره حوصله مندۍ سره هواري کې. آیا تاسو دا ورته په ځان کې ګورئ؟
ولې نه، زه بالکل وینم، ځکه چې ما همیشه په سولې ایزو مسایلو کې لیدرشپ کړی، او هیڅ وخت مې د خپل زحمتونو لپاره ما چوکۍ نه ده غوښتلې، مقام نه ده غوښتلې، او اوس هم زه عاشق د چوکۍ نه یم، زه عاشق د دې یم چې خپل ولس دغه څانه را وباسي. باسم د خدای پاک پیاری او چوکی نور پر نک دونه اهل خلکو ته غبا
نه نه ستاسو په نظر خغله مذهبي آیا خلک به دا جرأت وکړي چې داسې کسته چې کله هم په کوم جګ پوسټ کې کار نه کړي پراخ سیاسي تجربه نه لري او په د پیژنګلوي په برخه کې ستونزې لري هغه ته رای ورکړي او هغه د خپل هیواد د ولسمشر په توګه وټاکي؟
زه دا تاسو شخصي نظر ده چې زه سیاسي تجربه نه لرم یا ولس کې پیژنګلوي نه لرم ځکه چې تاسو د موږ سره د اول ځل د 15 دقیقې معرفت لري د سره موافق نه یم موږ ډیر کانفرنسونه کړي اخبارونه مې نشر کړي هم دا اوس هم جاري د موږ فرنګي مرکزونه ولس ما سره ښه پیژني او بلې ولس د لپاره چې د ما د قبله غاصب د تاریخ نه د ما د مبارزې او د زحمتونو نه خبر دي زه پوره یقین لرم چې په ما باندې اعتماد کوي د خپل د ځان د نجات
مننه. آیا د هغو کاندیدانو له ډلې څخه خو نه یاست چې په نیمه کې میدان پرېږدي او بیا د بل چا په ګټه تیر شي؟
نه هیڅکله. دا مې څو ځلې ویلي دي چې زه افتخار کوم چې په دغه لاره د افغانستان د ملت د دردونو د ترجمانۍ د اکثریت خاموش د غږ د راپورته کولو د یو باجرتمندانه لیدرشپ د دې ملت دپاره ما غږ پورته کړی په دې لاره کې که خدای نخواسته ناکام هم شم زه ځان ته افتخار کوم ځکه چې ما نیت دا ده چې خدمت وکړم خپل ولس ته.
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه البته چې په دې کې البته ستاسو نظر زه غواړم، څه فکر کوئ څومره ډاډه یاست چې تاسو به ولس به تاسو د خپل مشر په توګه انتخاب کړي او تاسو به د افغانستان راتلونکی منتخب ولس
عینی ځینې شرایط چې زه ګورم په افغانستان کې افغانستان خلک د انتخابات نه بالکل زړونه مات دي حتی متنفر دي خو که د ما نظریات په هغه طریقه چې زما زړه غواړي او دوی واوري زه یقین لرم چې 100% ټول دغسې یو لیدرشپ ته په دغه شرایطو کې نیاز لري او دوی ورته علاقه مند دي.